تصمیم سهم گرفتن.
ساعت لس بجه شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي افغان حکومت د بندیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. په ننګرهار کې د برښنا ریاست دولتي ادارې د محصول په نه ورکولو تورنوي. د دغو او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوډې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حاجرام مراد یې وړاندې کوي.
په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده. په افغانستان کې تیر میلادي کال د چاودیدونکو بمي وسیلو له کبله د امریکایي ځواکونو تلفات شپږ څلوېښت فیصده کم و. او د الجزایر چارواکي وایي ځواکونو د طبیعي ګازو په تاسیساتو کې د برمتنی ونې څلور ورځنی بحران پای ته ورساوه. د خبرونو تفصیل. سره له دې چې افغان حکومت وایي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده، خو په کابل کې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي د ځینې بندیانو د لیږد د لړۍ یې درولې ده. د دغو ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤول بریدمن جیفری ګری ازادۍ راډیو ته وویل له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره په دې برخه کې خبرې روانې دي او دوی غواړي ډاډه شي په افغان زندانونو کې بندیانو ته پوره اسانتیاوې برابرې کړي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی ازادی رادیو ته وویل چې د بندیانو د انتقال د درېدلو موضوع له افغان حکومت سره په رسمي ډول نه ده مطرح شوی. په افغانستان کې تیر میلادي کال د چاودیدونکو بمي وسیلو له کبله د امریکایي ځواکونو تلفات شپږ څلوېښت فیصده کم و. د امریکا د دفاع وزارت وایي تیر میلادي کال دغه تلفات ځکه نیمایي ته راکم شوي چې افغان ځواکونو د جګړې زیات مسؤلیتونه اخیستي او د امریکایي ځواکونو تر بل هر وخت زیات بمونه کشف او شن کړی شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په چاودنو کې یو سلو څلور تنه امریکایي سرتیري وژل شوي، حال دا چې په 2019 میلادي کال کې دغه ارقام یو سلو نه شپږ نوي تنه و. په 2012 میلادي کال کې د بمي وسیلو په مرسته بریدونه د ورم کال په پرتله 8% کم ښودل شوي. چارواکي وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو د دوهم لواء ویان هارون یوسفزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله بیګاش پښوې چې په وژل شوو کې درې پاکستانی طالبان هم شامل دي. په دې وروستیو کې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې شوې دي. د هلمند چارواکي وایي چې د نادلی او مارجې ولسوالیو په باري دښته کې د افغان ځواکونو لخوا د تیری ورځې راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د دې ولایت د والي ویان احمد زیرک نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې نه تنه وسلوال وژل شوي، خو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي نیول شوی کس له طالبانو سره اړیکې لري او یوه جنۍ یې په ډزو هم وژلې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او دا هم د نن لپاره. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 اویا پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1522 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د الجزایر چارواکي وایي ځواکونو د طبیعي ګازو په تاسیساتو کې د برمتنیونې څلور ورځنی بحران پای ته ورساوه. حکومت وایي 22 تنه سخت دریځي وسلوال او 23 تنه برمته شوي کسان د شخړې پر مهال وژل شوي دي. دغه راز 615 الجزایر کارګران او 102 بهرنیان خوشي شوي دي. د الجزایر پوځ یو اندازه وسلې، مهمات او د ځان وژونکو واسکټونه نیولې دي چې دغه هیواد د تیلو دولتي کمپنیو سونتاراج ویلي پوځ د مهال د هغو ماینونو په پاکولو بوخت دی چې د سختدریزو وسلوالو لخوا خښ شوي دي. د برمتنیونکو په یوه بیان کې راغلي چې پر دغو تاسیساتو حمله به په مالی کې د سختدریزو ډلو په وړاندې د فرانسې د مداخلې په غچ کې شوې ده. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی چا پرون له بی بی سي سره په مرکه کې وویل چې القاعده ته به دا وخت ورنه کړي چې د الجزایر د برمتنیونې پیښې ته ورته اقدام وکړي.
القاعده needs to know that
القاعده دې پوښتنه چې دوی په الجزایر مالی او نورو ځایونو کې د پناه ځای نه لري. دوی به پرې نه ږدو چې خوندي ځایونه ولري او له هغه ځای داسې تورشتي فعالیتونه وکړي.
د ان امنا صحرا د غازونو په تاسیساتو کې د برمتنیونې دغه بحران د چهار شنبې په ورځ پیل شوی و. د ارمنستان ولسمشر سرکیسیان هغه ادعا ورت کړی چې ګواکې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به د کمزور سیالانو سره مخامخ شي. سرکیسیان دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې. د ارمنستان د واکمن جمهوریت ګوند دغه مشر وویل د سیالانو روزنه د حکومت کار نه دی. سرکیسیان ټینګار وکړ چې حکومت تر ډیره د عادلانه انتخاباتو د زمینې د برابرولو مسؤلیت لري.
زه له هغو کسانو سره موافق نه یم چې وایي قوي انتخاباتي سیالان بنوي یا به په کافي اندازه رایه ونه کارول. چې له هغو کسانو سره هم موافق نه یم چې تجربه لرونکي او وړ سیالان رافی هو نسیان، هیران باګرتیان یا پایر هریکیان ساده یا کمزوري سیالان ګڼي یا فکر کوي دوی د منازعه او په عام محضر کې د خبرو کافي تجربه نه لري.
سرکیسیان د فبروري په 13مه د جمهوری ریاست د بل 15 کلنې دورې لپاره انتخاباتو ته کاندید دی. په بلغاریا کې یو کس د دغه هیواد ترکانو د یو ګوند پر سر غازی وسله ونیوله. امنیتي ځواکونو وروسته برید کوونکی ونیوه. دغه پیښه په پلازمینه صوفیا کې پرون د حقونو او ازادۍ د غورځنګ ګوند یو کانفرنس پر مهال وشوه. د ګوند مشر احمد دوغان ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پولیس وایي دوی برید کوونکی چې 25 کلن او د تور سمندرګي د برګاس ښارګوټي اوسیدونکی دی له دوو چړو سره یو ځای نیولی دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر ویلي برید کوونکی غوښتل پر دوی ډزې وکړي خو ښایي وسلې هغه وخت کار پرېښوي. د ویلي دغه سړی د نشۍ موادو د لرلو، غلاو او په چړو د بریدونو سابقه لري. د حقونو او ازادۍ غورځنګ یا ام آر اف په خټه د ترکانو او نورو مسلمانانو ګوند دی. دوی د دې هیواد د نفوس په سلو کې 12 تشکیلوي. او د آذربایجان په مرکز باکو کې د پولیسو له هغو دکاندارانو سره شخړه کړې چې یو مهمه لویه لارې د اعتراض په ډول تړلې وه. دغو دکاندارانو د دې هیواد د تر ټولو لوی بازار د مدیرانو لخوا د کرایو د زیاتوالي په وړاندې اعتراض کړی دی. چارواکي وایي 15 تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. د ازادۍ رادیو آذربایجان څنګه راپور ورکوي چې پولیسو وروسته تر هغه پر شاوخوا زرو مظاهره چیانو کې بهونکې غاز او خوډاب رامنځته کړ چې د دوی د باکو او ساحلي ښار علال اعلی ترمنځ د لوی لارې په بندولو پایل وکړ. زنو مظاهره چیانو پر پولیسو د ډبرو گزارونه کړي او مخکې تر دې چې اعتراض د پولیسو لخوا وپاشل شي د دوو ساعتونو لپاره د غلاره وتړله. د دې شاپینګ سنټر یا بازار خاوندان چې راپورونه وای له دولتي چارواکو سره اړیکې لري ادا کوي چې مظاهره چیانو تر ډیره د نوي قانون په وړاندې اعتراض درلود. د خبرونو پای.
ساعت 10:08 شوې. د دې خبرونې په دوام کې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي افغان حکومت د بندیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. د ولسي جرګې ځینو غړیو چې د مځکو پر غصب تورن شوي د غاصبانو د لیست خپراوي په غوسه کړي دي. په ننګرهار کې د برښنا ریاست دولتي ادارې د محصول په نه ورکولو تورنوي.
1600 میلیونه یوازې د کانال ریاست موږ سره باقیات لري او خاروالۍ مضافته 115 میلیونه.
د هلمند نادالی ولسوالۍ د کوفتی سیمې ته له 4 کلونو وروسته سوله راغله.
که د خلکو زړونه په لاس راو نه توفاک ته به ضرورت نه به تجهیزات ضرورت.
په کابل کې خلک له روغتونونو شکایت لري خو په پکتیکا کې له گاونډي هیواده د ځینو نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. د ګوډي اچار او ژوند په شیبو کې
د نن خبرونه مو د کابل ښار د مشهور پلونو په اړه ده.
دا سیسو مو ژغله ازادي رادیو خبري. که څه هم د افغانستان حکومت وی د امریکایي ځواکونو لخوا د زندانیانو د سپارلو لړۍ درول شوې نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو یو مطبوعاتي مسول وی افغان لوري ته د ځینو بندیانو سپارل د ځینو ملحوظاتو له کبله درول شوې ده. ایساف ځواکونه وی تر هغو چې د بندیانو لپاره پوره اسانتیاوې برابرې شوې نه وي، ځینې زندانیان به افغانستان ته ونه سپارل شي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
سره له دې چې افغان حکومت وایي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده، خو په کابل کې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي تر هغو چې یقیني سي په افغان زندانونو کې بندیانو ته پوره اسانتیاوي برابرې دي، د ځینو بندیانو د لېږد لړۍ درولې ده. د دغو ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤول بریدمن جیفری ګری ازادي رادیو ته وویل له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره په دې برخه کې خبرې روانې دي.
Transfer of detainees to certain
د افغانستان په زندانونو کې د سانتیاو د یقیني کولو په هدف د زندانیانو انتقال درول سوی دی. د بندیانو د انتقال د لړۍ ټولو زندانونو ته نه ده درول سوی. هغه باوري معلومات چې موږ لرو په زندانونو کې د سانتیاو د برابرولو لپاره له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره کار کوو چې پریکړه وسی کوم زندانونو ته به موږ بندیان نه انتقالوو. دری ورځې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وویل چې امریکایي ځواکونو افغان زندانونو ته د ځینو بندیانو لېږدول وروسته له هغه وځنډول چې په یو مرکز کې له بندیانو سره د ناسم چلند راپورونه ترلاسه کړل. ولسمشر کرزی امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له امریکایي چارواکو یو ځل بیا وغوښتل چې ټول بندیان د افغانستان ته وسپارل سي. د ولسمشر کرزی وین ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې د بندیانو د انتقال د درېدلو موضوع له افغان حکومت سره په رسمي ډول نه ده مطرح شوی.
رسمی توګه د جنرال الن دفتر او یا د ناتو یا ایساف مقاماتو دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړی چې ګواکې دوی دې دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولي واشنگتن د سفر په جریان کې د افغانستان د حکومت په اجنډا کې د ټولو مهمه موضوع د افغانستان د ملي حاکمیت موضوع او په دې کې تر ټولو مهمه موضوع د زندانونو په بشپړ توګه سپارل و. دا ناممکنه ده چې اوس په دې باره کې بیا کوم تغییر راشي او موږ ته داسې هر نوع تغییر چې په دې باره کې راځي د منلو وړ هم نه دي.
د ولسمشر وین ایمل فیضی منی چې افغانستان د نورو پرمختللو هیوادونو په څیر معیاري زندانونه نه لري، خدای وایي دا پلمه نسی کېدای چې افغان دولت د زندانیانو د ساتلو ظرفیت نه لري. افغان حکومت وایي له امریکایي ځواکونو سره د افغان بندیانو ساتل د افغانستان د ملي حاکمیت له حق څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو سازمانونو د افغانستان د زندانونو د وضعیت او په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي چې نمونه د ځمکو د غاصبانو په حق لیست کې دي چې ځینو رسنیو ترلاسه کړی د جدي تحقیقاتو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې د کابل مطبوعاتو د هغو کسانو لیست خپور کړ چې د یوه تحقیقاتي پلاوي لخوا د ځمکو په غصب تورن شوي دي. د دې راپور له مخې له 1401 مریض کال راهیسې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. د ځمکه دولتي چارواکو د ملي شورا وکیلانو جهادي قومندانانو او نورو کسانو غصب کړې ده. ډېره ځمکه په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او بلخ کې غصب شوې ده. په دې اړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
په افغانستان په ځنګړې توګه کابل ښار کې د یو دولتي تحقیقاتي کمیسیون لخوا د ځمکو د غصب په اړه خپور شوی راپور د ولسی جرګې د ځینو تورونو وکیلانو غوسه راپارولې ده. د ولسی جرګې غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوری د ځمکو د غاصبینو په اړه خپور شوی راپور یو ډول شخصیت وژنه ګڼي او وایي چې ولسی جرګه دې په دې اړه یو پلاوی وټاکي تر څو دا په ډاګه کړي چې په رښتیا هم د ځمکه غصب کړې او که نه.
کمیسیون نظارت کې هم چړې سره ترتیب داده په هر قسمت شخصیت کوشي و
د سیړنې کمیسیون چې داسې څه برابر کړي د شخصیت وژنې او د یو انسان د ترور په برخه کې غیر مسؤلانه عمل کړی. زه له تاسو په جدي توګه غواړم او ګیله لرم د ملي شورا له لوري د څارنې د جوړ شوي کمیسیون چې له هر اړخیزې سیړنې پرته یې لست ورکړی د یو انسان له ابرو سره لوبي کیږي. دا زما حق دی چې نن یو پلاوی وټاکل شي او دغه قضیه وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 1991 کال د زمري په میاشت کې د جمهور رئیس د فرمان له مخې د کرنې وزارت مکلف شو چې د کورنیو او عدلي وزارتونو لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې او د سیمه ییزو ارګانونو د استازو په ګډون یو کمیسیون دی په دریو میاشتو کې هغه راپور برابر کړي چې په هیواد کې د غصب شویو ځمکو په اړه معلومات راټول کړي. دغه کمیسیون په ډاګه کړه چې نږدې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکې د وزیرانو د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو، جهادي قمندانانو او زورواکو، د ملي شورا غړو، قومي مشرانو او مخاورو، غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، دولتي ارګانونو او یو شمېر نورو کسانو غصب کړي دي. د 800 ورځپاڼې د راپور له مخې د ولسي جرګې مقام او د حکومت پر اعمالو د نظارت ځانګړي کمیسیون ته د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست له لورې په یوه لیږل شوي مکتوب کې د کابل په 22 ناحیو کې د ځمکو د غاصبینو نمونه ښودل شوي دي. په دغه کسانو کې د ولسي جرګې غړی او پخوانی جهادي قمندان ملا عزت الله عاطف د کابل د قرغې په سیمه کې د 1500 جریبه ځمکې په غصب کولو، د ولسي جرګې پخوانی غړی او د امروز ټلویزیون مشر نجیب الله کابلي په کاریز میر کې د 640 جریبه ځمکې، د ملي شورا غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوري د کابل د چارقلا د برېښنا برد د شاوخوا سیمې په غصب کولو، د کډوالو د چارو پخوانی وزیر او د دغه وزارت اوسنی سلاکار استاد اکبر او جهادي قمندان ممتاز د 1500 جریبه ځمکې په غصب کولو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. چې ویل شوي ملا عزت او قمندان ممتاز په دغه ځمکو خارګوټي هم جوړ کړي دي او همدارس د ولسي جرګې غړی ملا ترخیل د دولتي ځمکو په غصبولو او د 140 نمرو ځمکو په ویشلو تورن شوي دي.
د ځمکو غاصبان په دې سربیره په اکثرو سیمو کې مالیه هم دولت نه ورکوي. پرون د مالیه د وزارت و چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ځینې والیان او زورور کسان نه غواړي چې مالیه دولت ته ورکړي. د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت یو شمېر دولتي ادارو تر اوسه د برق بیلونه نه دي تحویل کړي. د دوی په خبره په ټوله کې پر دولتي ادارو شاوخوا 800 میلیونه افغانۍ بیلونه پاتې دي. په دې اړه له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر ادارو د برېښنا ریاست ته خپل بیلونه نه دي ورکړي. د برېښنا رئیس محب الرحمن مومن ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتو، فوایدامي او انکشاف دهات ریاستونو پرته نورو دولتي ادارو له ډیر وخت راهیسې د برق بیلونه نه دي تحویل کړي. مومن وایي چې د کانال ریاست او خاروالۍ هغه ادارې دي چې د نورو په پرتله پرې د برېښنا ډیر لوړ بیل جمع شوی دی.
انګیزافتر کوشش کړی برېښنا ورته ورکو، برېښنا مقطع کړې نه ده، مګر پیسو په حق لبانې تقریبا 400 میلیونه یوازې د کانال ریاست موږ سره باقیات لري. او خاروالۍ مزافتر د 115 میلیونه نه دی موږ سره باقیات. ټوله 800 میلیونه شاوخوا باقیات دي چې موږ ادارو سره لرو، د مختلفو دولتي ادارو سره.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره هم د ستونزو منی او په خبره یې چې ریاستونو سره دومره بودیجه نشته چې د برېښنا ریاست باقیات ورکړي. د والی وین احمد زی عبدالزی وایي چې د ولایت مقام په اداري غونډه کې له ټولو هغو ادارو چې تر اوسه د برېښنا ریاست ته بیل نه دی ورکړی ورڅخه غوښتنه کړي چې په دې برخه کې د ژر اقدام وکړي.
دغه موضوع د والی صاحب لارښوونه په اداري مجلس کې تر بحث باندې ونیول شوله. ټولو سکتوري ریاستونو مسؤلینو ته لارښوونه وشوله چې دوی باید د برېښنا د شرکت د باقیاتو په برخه کې اجراءات وکړي. د ریاستونو نظر داسې و چې دوی په فعلي وخت کې کافي بودیجه نه لري چې د ننګرهار د برېښنا د شرکت هغه باقیات وسپاري. نو بالاخره د ولایت مقام له خوا نه دوی ته بیا ځل سپارښتنه وشوله چې دغه موضوع دوی د خپلو وزارتونو سره شریکه کړي، که اوس نه وي نو په آینده کې دوی ته یو کافي بودیجه انتقال کړي چې دوی خپل باقیات ترسره کړي.
عبدالزی وایي چې دا د سکتوري وزارتونو دنده ده چې خپلو ریاستونو ته بودیجه ورکړي چې د برق بیلونه تحویل کړي. د برېښنا ریاست د مسؤلینو په خبره دوی ټول انکشافي او عادي کارونه د عوایدو په مرسته ترسره کوي. دوی وایي که چیرې دغه دولتي ادارې په خپل وخت د برېښنا ریاست ته بیلونه تحویل نه کړي نو یاد ریاست به په کاري ساحه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د نورو راپورونو تر اوریدو مخکې به وګورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. زبیر ژمن ورته کتنه کوي.
د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو خلاصون او د سولې روانې هڅې بیا هم هغه مسایل دي چې د کابل چاپ د نننیو ګڼو د مطالبو په سر کې ځای لري. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د پاکستان لخوا د طالبانو خلاصون مسله به د سولې د خبرو له پیل مخکې له ذهنیت جوړونې سره مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي ځینې کسان وایي د طالبانو د زندانیانو خوش کېدل له سولې سره مرسته نه کوي، خو د لیکوال په باور دا کار لږ تر لږه له رواني اړخه پر وسلوالو مخالفینو اغیز لري. سرنوشت لیکلي که پاکستان د افغان دولت په غوښتنه ټول طالبان له زندانونو څخه پرېږدي، نو د دغو طالبانو یوه برخه به ضرور له خپل خلاصون سره سم د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په سرمقالې کې راغلي په تیرو څو میاشتو کې په ځینو غونډو کې د طالبانو ګډون دا ثابته کړې چې سولې ته ورو ورو لاره په هوارېدو ده. خدمتګار ورځپاڼې هم په همدې مسالې خپله سرمقاله کښلې او لیکلي دي د طالب بندیانو په خوشي کېدو کې د سولې تضمین څه دی. ورځپاڼې لیکلي افغان دولت تمه درلودله چې پاکستان به خوشي شوي طالبان له کورنیو سره یې افغانستان ته ولیږي او په دې توګه به هغوی د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د خدمتګار په سرمقالې کې راغلي تر اوسه داسې ونه شول او په راتلونکي کې هم څرګنده نه ده چې داسې به وشي او که نه. خدمتګار لیکلي په داسې حال کې چې د سولې په لار کې لا هم ډېر خنډونه موجود دي، په پاکستان کې د طالبانو د مسؤلینو ازادېدل یو بې تضمینه کار دی. ویسا ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب خپر کړی او په هغې کې د ځینو افغان او پاکستانیو کارپوهانو نظرونه راخیستي. په مطلب کې د پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزي خبر راخیستل شوی چې وایي دا مهال شاوخوا سل طالبان چې یو شمېر مهم مشران دي له پاکستان سره زندانیان دي. ویسا د یوسفزي له قوله زیاته کړې په دغو زندانیانو کې هغه ډېر مهم د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په ځانګړو زندانونو کې ساتل کېږي. ویسا په خپل مطلب کې د یو افغان کارپو وحید مجده خبره هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان افغان طالبان د دې لپاره پرېږدي چې له خپلو طالبانو سره اوربند وکړي او راتلونکو انتخاباتو ته لاره هواره کړي. د انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه لیکلې. ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره اوسنۍ هڅې د ډاډمنې راتلونکي زیری ورکوي. انیس لیکلي لکه څرنګه چې په سولې کې د خدای رضا هم حاصلېږي، نو د سولې د عالي شورا روانې هڅې به ضرور نتیجه ورکوي. په سرمقاله کې راغلي د قطر، پاریس او ترکیې په وروستیو غونډو کې له ګډون څخه داسې ښکاري چې وسلوال طالبان هم پر سولې باور لري او زړه یې ورته ښه کړی دی.
یو شمیر خلک شکایت لري چې د کابل په ځینو دولتي روغتونونو کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي له پیژنګلوي یا واسطې پرته ناروغانو ته سمه پاملرنه نه کوي. دوی وایي په ځینو مواردو کې یو شمیر روغتیایي کارکوونکي له ناروغانو یا پایوازانو څخه پیسې اخلي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دا اداوه ردوي او وایي چې په دولتي روغتونونو کې د ټولو ناروغانو سره یو ډول چلند کیږي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم صافي په راپور کې واوري.
یو شمیر خلک شکایت کوي چې کاله یوې خوا په ځینو خصوصي روغتونونو کې د لوړ فیس د ورکولو توانایي نه لري، لا بلې خوا بیا په ځینو دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته د شخصي پیژندګلوۍ او واسطې له مخې پاملرنه کیږي. د وزیر اکبر خان روغتون یو له هغو دولتي روغتونونو څخه دی چې په ځینو مواردو کې یو شمیر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي لا واسطې او پیسو پرته د ناروغانو درملنې ته سمه پاملرنه نه کوي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکی زلمی وایي چې د وزیر اکبر خان روغتون ته یې خپل پلار راوستی دی. په دې اړه وایي
زما نوم زلمی دی، د کندوز د امام صاحب اوسیدونکی. هغه څوک چې پیسې او واسطه لري د هغوی ناروغان کتل کیږي او زموږ ناروغ څوک نه ګوري. کله مې چې خپل ناروغ راوست له ما نه یې 500 رشوت واخیسته او زما ناروغ یې بستر کړ. لما سره نورې پیسې هم نشته، قرار ناست یم.
همداراز د لوګر یو تن اوسیدونکي میرولی هم خپل پلار دی روغتون ته د درملنې لپاره راوستی دی. وایي چې پلار ته د درد د پیچکاري کولو لپاره دی اړ شوی چې درې ډاکټران واسطه کړي.
زه میرولی دی ولایت دی لوګر، د ما پلار مریض ده، دلته بس خاص نسته. ما 300 روپۍ افغانۍ هغه د هغه دپاره ورکړې وای. دا بازار کې کېږي، بازار کې هغه ونه شو. اخر ما ته دا پیسې درکوم، د ما مریض دوبل د بازار پورې نسي تلی. بیا پس له هغه 300 افغانۍ مې ورکړې، د ما مشکل حل کړې. پچکاري دپاره ما نوکریوال ته ورغلم چې د ما پلار ډېر په تکلیفو دی، درد د هغه نه. هغه پچکاري دپاره ما درې ډاکټران واسطه کړي چې تر څو هغه راغلی، هغه یو خالي پچکاري د ما پلار ته ورکړ. د خالي پچکاري چا نه کوله د درد لپاره.
ومو غوښتل په دې اړه د وزیر اکبر خان د روغتون مسؤلینو سره هم وغږیږو، خو د هلو ځلو سره سره هغوی خبرو کولو نه ډډه وکړه. د افغانستان د روغتیا د وزارت ویان ډاکټر کنیشکا بکتاش ترکستانی بیا په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو او پایوازانو دغه خبرې ردوي.
پیسو اخیستنې موضوع زه په بشپړ ډول ردوم. هر چا چې دا موضوع مطرح کړي باید اسناد ولري. څوک چې اسناد نه لري او وایي ډاکټر صاحبان پیسې اخلي، دا یوه اوازه او ادعا ده.
په ځینو دولتي روغتونونو کې دا خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو وغوښتل چې د درملنې پر مهال د ناروغانو حقوق او خپل مکلفیتونه په پام کې ونیسي. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند د نادالی ولسوالۍ د کوفکي په سیمه کې وروسته له څلورو کلونو امنیت راغلی. خلک د پولیسو په ورتګ خوشحاله دي او په کلي کې د کلینیک او ښوونځي د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه د الیاس د راپور واورئ.
د نادالی ولسوالۍ د کوفکي سیمه د کلونو راهیسې د وسلوالو د یو مهم مرکز په حیث پاته وه. په کوفکه کې د ایساف ځواکونو حضور د عمومي پوستو په ډول وو او موجودو نامنیو د خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړی وو. تنادلی ولسوالی امنیه کمانډان عمر جان حکمل په کوفکه کې د خبريالانو سره په خبرو کې وویل خوشاله دی چې د دې سیمه د امنیت چارې د بهرنیو ځواکونو څخه اخیستل دي. د ول پولیس په دې پوسوي دي چې ترڅو د خلکو زړه په لاس راوړي امنیت نسټینګولای. حکمل ول د کوفکه خلک د کلونو رئیس په نام نه کې پاتې سوي دي او د ژوند د ډیرو اسانتیاو څخه محروم دي.
تنادلی ولسوالی هغه عام ولس د پولیسو سره یو مخ همکار دي. د پولیسو سره همکاري کوي. هر پولیس یې داسې بللی دي لکه خپل بچی خپل ورور. پولیسو تعلیم کړی دي، تربیه کړی ده. هغه اوس د خلکو په زړونو کې ځای لري، هر سړي ته احترام لري. که د خلکو زړونه په لاس راو نه توپک ته به ضرورت وي، نه به تجهیزات ته ضرورت وي، یوازنی به دا مشکل په خود په خود حلیږي.
کوفکه د لوی مانده بابا جی مالګیر او ګریش کلسوالیو سره ګډې پولې لري. کوفکه ته نا امنی د امدی گاونډیو سیمو څخه راځي، ځکه تر اوسه په دې شاوخوا کې وسلوال طالبان حضور لري او کله ناکله پر حکومتي پوستو بریدونه کوي. خو د کوفکه خلک چې د کلون رئیس په نام نه کې اوسېدلی دي، اوس چې امنیت راغلی دی ښوونځی غواړي او د دولت نه د بیا رغونې د پروژو غوښتنه کوي. په کوفکه کې پلونه وران سوي دي، ښوونځي نسته او خلک یې په کیلومترونو لري د خپل ناروغانو د تداوي مزلونه کوي.
زه داسې درته وایم چې زما یار ماشان وژه بده سي هغه مې خوښه ده، نه بېسواد دي مور بېسواد دي توره بلاره بسوړن دي بېسواد سره مې دغه دولت چې موږ ته مکتب جوړ اول نه غوښته به مکتب ته دوم کړی مرشر ور جوړ دي د کلینیک ځای ته بیا هم دي درسې مې ما او شوول یو ته مشخص کړی مې دي د مکتب ځای مې ته مشخص کړی چې دغه مکتب ځای دي نه د سوې نشته کړی دي مګر عملي څه مونږ نه دي
مالو چې کلینیک مکتب نسته یعنی دغه ځای خصم ماجه تزیز مش کوښنه لري ته مکتب تزیز بیرته راځي دلته مش مکتب نه لرو.
سره لدی چې په کوفکه کې د پخوا څخه کرل سوي ماینونه په ځای پاتې دي، پولیس د اوسېدو لپاره تاسیسات نه لري او په گاونډ کې پرتی سیمه له طالبانو ډکې دي. بیا هم د ګوتو په شمیر پولیس امنیت ساتي او هر ورځ د خلکو سره ګډې غونډې جوړوي چې دوی مرسته را جلب کړي. په هلمند کې د برتانوي ځواکونو عمومي کمانډان چې په کوپاک کې د پولیسو سره د حالت د لیدو په موخه راغلی دی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې سیمه او مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارو.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د پکتیکا په یوسف خیل ولسوالۍ کې قومي مشرانو پر گاونډیو انتقاد وکړ چې د دوی ښوونځي او لارې پلونه ورانوي خو ځان ته یې ودانوي. قومي مشرانو په یوه غونډه کې د پکتیکا له دولتي چارواکو سره څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې ښوونځیو او د لارو جوړېدو ته توجه وکړي. په دې اړه له سیمې د نجیب الله لوخیل راپور واورئ.
یوسف خیل ورسوالۍ ته د پکتیکا ولایت ملکی او پوځي مسؤلینو د سفر په ترڅ کې سیمهوالو ته د افغان حکومت د سولې او مصالحې پیغام ورسوه. هغه پراخه غونډه چې د یوسف خیل ورسوالۍ د بیلابیلو قومونو د خلکو مشرانو دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، په کې ویناوالو د سولې، امن، بیا رغونې او نورو ټولنیزو خدمتونو په تړاو خبرې وکړې. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو د خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د شته ستونزو او ناخوالو عمده لاملونه د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې یاد کړې. دوی زیاته کړه ګاونډي هیوادونه زموږ پلونه، ښوونځي، روغتونونه او سړکونه ورانوي، خو د دوی ولسونه د ژوندانه له هر ډول اسانتیاو څخه برخمن دي.
سلحه باید موږ پخپله راوړو، ځانو ته، کورو ته، جوماتو ته، کلیو ته، ولسوالۍ ته، قوم ته.
د پکتیکا والي محب الله صمیم د سوري او دښمن د ټینګښت په اړه خبرې وکړي او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې غږ وکړ چې له وسلوال مخالفته د لاس واخلي او د خپل کور او هیواد په آبادۍ کې د سهیم شي. خاغلی سمیم ویل د ځایي امنیتي ادارو په هڅو د پکتیکا ولایت په 80% سیمو کې امنیت ډاډمن شوی دی.
له نیکه مرغه د دغه ټیم په مرسته د دغو ملګرو په مرسته چې له ما سره په پکتیکا کې یو ځای کار کوي، ستاسې په مرسته، ستاسې د بچانو په مرسته، په 80% پکتیکا کې
د یادونې وړ ده د پکتیکا ځایي چارواکي داسې مهال د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خلکو د ملاتړ د خپلولو هڅه کوي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت او د دولت نړیوالو متحدینو په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره هڅې پیل کړي او تمه کیږي چې په قطر کې به د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره شي.
سات لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې دوهمې نیمایي کې به څو پروګرامونه واورئ: د ژوند رنګونه، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې هاجره مراد وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده. په افغانستان کې تیر میلادي کال د چاودیدونکو بمی وسیلو له کبله د امریکایي ځواکونو تلفات 46% کم و. چارواکي وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د هلمند چارواکي وایي چې د نادلي او ماردی ولسوالۍ په باري دښته کې افغان ځواکونو لخوا د تیرې ورځې راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د الجزائر چارواکي وایي ځواکونو د طبیعي ګازو په تاسیساتو کې د برمتنیونې څلور ورځنی بحران پای ته ورساوه. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکیسیان هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به دی له کمزورو سیالانو سره مخامخ شي. په بلغاریا کې یوه کس د دغه هیواد د ترکانو د یو ګوند پر سر ګازي وسله ونیوله. او د آذربایجان په مرکز باکو کې پولیسو له هغو دوکاندارانو سره شخړه کړې چې یوه مهمه لویه لارې د اعتراض په ډول تړلې وه.
د ژوند رنګونه
نوم به دې راته وایې؟
نوم یې ګل محمد.
ګل محمد خان چیرته ناست یې؟ پښې دې هم قطع شوې دي فکر کوم. یوه پښه دې قطع ده که دواړه؟
یوه قطع ده صاحب.
دا چیرته قطع شوې دي؟
دا اکسیډنټ کې قطع شوې صاحب.
چیرته دې اکسیډنټ کړی؟
دا جلال آباد کې.
موټر دې خپل و که د بل چا؟
موټر مې خپل و صاحب. هغه چپه سه بس څلور مینځه کاله مخکې و صاحب. موټر جلال آباد ته صاحب.
له کابله جلال آباد ته؟
بل سره ټکر شو مو بس چپه سه ګاډی بس.
دا موټر دې څه شی و؟
ټونس و.
سورلی هم در سره وه؟ څونه کسان نور هم دغه سوخو
کسان نور سره هغه خوږ نه سوزه بس ما په خاماته.
نو بیا چیرته تداوی ته راوړې؟
بیا هلته پېښور ته وړم بس هماغه ځای کې مې تداوی وسوله بس بېرته راغله.
پښه یې هلته در قطع کړه؟
هلته راته قطع کړه صاحب.
ولې دا جوړېدا نه وه؟
جوړېدا نه نه.
اولادونه دې څو دي؟
اولادونه مې صاحب درې دي.
چیرته اوسې وس؟
اوس دلته په چرسیا کې اوسېږم.
نو دا ځوان دو د ماشومان دي دغه دي واړه دي غټ دي؟
واړه دي صاحب ډېر مشکلات.
څو کلن دي ماشومان؟
دا 15 کلن ده او یو 3 کلن ده او 2 کلن ده.
او نو دا گزاره دي څنګه کی؟
ولا گزاره نه کیږي صاحب، بس گزاره ده کوم.
او دی ورځ دلته څو خیر ټوله؟
بس کله سل 200 برابرۍ جراته ده.
تر چاراسیا پورې دا تګ راتګ مشکله ده. دا موټرو کې ته څنګه دي؟ څو بجې راځي؟ څو بجې دي؟
ما زیګر زم له خیر او سبای بس منځو کوم راځم بیر.
نو پرې موټرو کې نه پزابېږي؟
پزابېږي خو تکلیف ډیر ده صاحب. 30 روپۍ کرا ده. 30 خو نه 30 دی خو نه 30 روپۍ مانه کرایزي.
نو نور دي دلته بیا دي ورځي څو مصرف کی؟
ما دلته ډوډۍ بیګای او دوا دانه واخلم او خورو بس.
کور ته چې وړي؟
کور ته سوځي مو زی وړو صاحب.
چې می ته څه بندوبست کړه؟
والا کوم څه بندوبست می صاحب سم نه.
لرګي مارګي څه لري؟
نه لرو والا لرګي نه لرم. ما سره باید کومک وسې ز ډیر زوبلی واس پیسې نه سره سره واس سم په خامه کار نه کوي صاحب.
کل افغانی سندری هر ورځ له آزادی رادیو نه 100.15 اف ام او منځنی چپه 1280
ټوکری راوخله غمون پرېکړه فرق مزدور خړلې یا ما زه خدای
زمان پوستی پته ده آزادی رادیو پوست بخش میره چور لسی آویه ده سندرو ملمانخ برانه کابل افغانستان. دخ پرونه تاسی هر روز ده غرمیل دولس بجوند ده ماسپیشن تریو بجی هر روز ده آزادی رادیو لیت سپو نواورین. جوان پاشی بوکی
جوڑون کئی ومان نیاسای
عزت من اوریدن کو سلامونه می و منای د نن خبرونه مو د کابل خار د مشهور پلونو پاړه ده و با ورو چلم لنی پلونه کوم او چرته تړل شوی ول څه محل ستر پلونه جوړ شوی دی کومې د سیمو او کومې د اشخاصو په نوم یادیږي دا مطلب به زه ومان او فرشته مرسل درته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو د لرغونی کابل د جغرافیایي موقعیت په اړه څو روایت موجود دي. یو روایت دا چې د ښار د لوګر د سیند دواړو غاړو ته پروت و، ورو ورو د شمال لویدیځ خواته پرخ شوی دی، لکه مرۍ او شبکه تر شیر دروازې او بیا وروسته د جنوب لویدیځ لور ته تر مهتاب باغ او مهتاب قلعه پورې، همداسې د ختیځ لور ته تر بوتخاک او بګرامې غځېدلی. بل روایت دا دی چې لرغونی کابل د څو غونډیو ترمنځ آباد و، لکه د مرجان تپه، کله پشته، بیبي مهرو او داسې نورې. تاریخ لیکوال د پخوانی کابل مهم مرکز وسنۍ زوړ ښار مراد خانی د افغانان داسې تر شیر دروازې او باغ علمګنج پورې یادوي چې داسې مې بعد د کابل دریاب سره بیلولې. د دریاب دواړو غاړو ته پرتو کابلیانو د هغه وخت له امکاناتو سره سم پر دریاب پلونه تړلي وو چې پلي پیاده کسان به دواړو غاړو ته پرې پورې وتل. وروسته چې موټر راغلل پر دریاب ستر پلونه هم وتړل شول. یو پخوانی مشهور پل چې اوس هم ځینې نښانې د مراد خانۍ په سیمه کې لیدل کېږي د یک پیسګي پل دی. له دې پله به د تېرېدلو پر مهال هر چا یوه پیسه هم اخیستل کېدله. مخکې تر دې چې د کابل پر دریاب د پلونو په اړه معلوماتو ته ورشو، رازی له پوهان استاد رزق نړیوال څخه به واورو چې د کابل دریاب له کوم ځای سره چشمخلي او په کوم لور بهیږي.
د کابل سیند د پغمان د غرو د اونۍ د غاښې د غربي برخه نه سرچشمهاخلي او دا څنګه لاخونه تیریږي. د دې استقامت مخ په شرقي په دغې نه استقامت بدلی جنوب طرف ته تر څو چې د میدان د وادي نه راتیریږي او د دې په د قرو غر چې په خپله د پغمان په جنوبي برخه کې چې کوم غر د هغې ته قرو وي، د قرو د غره نه د لناندر په برخه کې خپل مسیر دا ګرځوي، بالاخره د رشخورو برخې ته او د هغې نه په چاټي کې تیریږي تر څو چې کابل په دوو برخو باندې تقسیموي او تر پوری چرخی پوری پا دیوانی پلونه موجود دی.
ده خاغلی نریوال پا وینا ده کابل دریاب سره دو نور سیندونه هم گدیگی.
دا چمچمه سین ورسوی چې دا چمچمه سین هم په خپل د پغمان ټول درونه وبو بو متمرکز کیږي او بل اخر د پغمان نه راکته کیږي او بل اخر دا میرویس میدان او راځي د مرتب خلا ساخه ته دا غینه بل اخر دا د کاټه 4 او کاټه 3 په من کې راتیریږي او دا د محمد غوث خان د پلت تر تیریدل وروسته چې دا د جاده د لامان دا گزرګاه پلت نه رسیدا د کابل سین سره یو ځای کی. بل سین چې هغه د لوګر سین دی چې اغه هم د کابل د سیند مرستل په توګه دی، دا هم د پغمان د غرونو نه سرچشمه اخلي او پس دا غیر چې د میدان وردګو د ساحینه تیریږي دا غینه جریان پیدا کوي په مختلفو استقامتونو باندې، بل اخر خپل استقامت دا بدلی او د لوګر وادي تر نه وځي او د وادي د لوګر نه بل اخر دا د کابل ساحه تر رسیږي او د بګرامو د ساحینه چې تیریږي د شینی په برخه کې نه د کابل سیند سره یو ځای کیږي.
د کابل پر دریاب څو پلونه د سیمو په نمونه هم مشهور دي، لکه پل گزرگاه، پل چرخی، پل مکرویان یا شمیره دی اشخاص په نوم یادیږي، لکه د محمود خان پل، د محمود غوث خان پل، د حسن خان پل او پل ارتل. ځینې نورې چې کومو زیارتونو او جوماتونو ته ور لنډ دي، د هغو په نوم مشهور دي، لکه پل شاه دوشمشیره او پل خشتي. ښاغلی نړیوال، به د کابل پر دریاب د مشهورو پخوانیو پلونو نومونه هم راته واخلي.
نو لومړنی پل چې موږ د کابل په سیند باندې ګورو، پل حسن خان. بل پل چې دی هغه هم د رشخورو په ساحه کې دی، چې هغه د ګلباغ نه منځه تیریږي. ګلباغ د پله په نوم باندې یادیږي. نو په مسیر کې فری پلونو نومونه نه اخلو، دا ګزرګاه ته رارسیږي. په ګزرګاه کې هم پل موجود دی. مهم پل چې دی، چې هغه د شامانلا په وخت کې د جرمني مهندس هارتل په وخت کې په 1902 کې جوړ شوی دی، هغه د هارتل پل دی. د هغې نه چې بیا را تیریږو، بل پل چې دی چې دا پل دغه لرزانک پلو شکل دی، چې د کیبل نه جوړ شوی دی، او د هغې نه چې را تیریږو بل شمشیره پل دی. د هغې نه راځو بل پل دی چې هغه په خپله اندرابي تیمورشاهي سره دغه کوي. د هغې نه چې ورپسې ښکته راځو یو تاریخي پل چې ډېر پل خشتي دی. د هغې نه چې را تیریږو بل پل چې راځي هغه پل محمود خان دی، چې بیا را تیریږو هغه په خپله د مکریانو پل دی. نو په دې کې نور پلونه نشته بغیر د هغه نه چې په خپله پل چرخي چې ورته وایي. بعضې نور چې په چمچمش باندې تړل شوی د هغه مثلا د پولیس سوخته دی، او د پولیس سوخته نه چې بیا راښکته کېږو د فری پلونو نه صرف نظر، دلته یو بل پل هم راځي چې درېمه کارته او څلورمه کارته سره نښلوي چې دا نوي پلونه دي. مګر په همدې چمچمچ باندې چې ډېر مهم پل دی، هغه د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې جوړ شوی دی، چې هغه پل محمد غوث خان دی.
تر سترو پلونو له مخه د کابل په ښار کې درې پلونه ډېر مشهور وو. دا پلونه یو د ابن سینا اوسني روغتون ته مخامخ پل وو، چې هغه مهال د سیمه د علمګنج په نوم یادېدله. بل پل د اندرابي کوڅې ته مخامخ جوړ شوی وو، چې خلکو به لرزانک بلل. دا پل اوس هم شته، خو ستنې یې پخې شوي دي. درېیم پل د مرادخانې په سیمه کې موجود پله ته څېرمه جوړ وو. دا پل خلکو د یک پیسګي پل په نوم یادوه. نور معلومات به د علومو اکاډمۍ بل غړی عبدالصابر جون بشره کړي.
یو د ماشین خانه هغه پخا عالمګنج نومېده، اوس ماشین خانه نومېږي. اوس ته چېر دروازه و اسمایي وصل کلی و، هغه څلور کیبلونه درلود، دوه پاس دوه لاندې. په لاندې کې تختګانې اچول شوی و، هغه ماکام و چې خلک تله راتله، هغه جام په جول درلود. له دې کبل هغه ته لرزانک پل وایي. کوم استنادي شی نه درلود، هلته اوس هم پل نسته، مګر آثار سته. پخانی پل و، منتاب موتر تله راتله نه، پیاده. نور پل چې و هلته مرادخانی هغه خوا چې پخوا وزارت دربار نومېده، و هغه پل یو پیسګي. له دې کبله یو پیسګي نه و چې هر څو چې تله اقلبور اخیستل کېدل، سل پیسې یو روپۍ کېده، یو پیسه هر څو چې تله راتله کوله.
د کابل ښار بل پخوانی پل د حسن خان پل دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی چې دې پله ته نږدې اوسېږي وایي چې دا پل حسن خان په خپله ځمکه او خپل لګښت جوړ کړی دی.
نومی عبدالحفیظ دی، د علومو په اکاډمۍ کې سرمحقق مرستیال یم. زه په چلستون کې د حسن خان پله ته نږدې اوسم. دا پل د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. په لومړي سر کې د لرګیو خام پل و، بیا وروسته په 1940 کال کې پوخ شو. دا چې دې ته ولې د حسن خان پل وایي، هغه په دې چې مدیر محمد حسن خان په دې سیمه کې اوسېده. دی د عبدالرحمن خان په حکومت کې د محبس امیر و. سپینګیری وایي غښتلی دنګ هټور سړی و. کله چې تقاوت شو، عبدالرحمن خان د چلستون په سیمه کې تقریبا 100 جریبه ځمکه ورکړه، او بیا دا پل د پخپل ځمکه کې جوړ کړ. په همدې خاطر یې د حسن خان پل بولي. ځینې خلک د حسن خان له نوم سره یو بل ناسم لقب هم یادوي، چې دا ښه خبره نه ده. څو کاله له مخه د حسن خان لمسو او زامنو په دې اړه څه ارزم کړی و. نه پوهېږم چې چېرته به رسېدلی وي.
له هغه وروسته چې نقلیه وسایط افغانستان ته واردېږي، څو ستر پلونه لکه د ارتل پل، پل خشتي، تیمورشاهي پر دریا په پخه شکل جوړیږي. د دغو پلونو په اړه ومان له پوهان استاد رزقي نړیوال سره مرکه کړې ده، چې د استاد په خبرو پیلېږي.
دا وخت چې اعلیحضرت امان الله خان د قصر دارالامان او قصر تاجبی کې جوړو، د دغه جوړوونکي مهندس چې ارتل جرمني المانیا نومېده، نو د هغې سره دا د پل ارتل نه هم جوړ کړ. دواړه غاړو کې څلور برجونه یې لرل. دغه برجونه هم د پخو خښتو په حسابونه وو. هغه د بر لپاره قندیلونه هم لرل، او ډېره مهمه ده چې دې پله کتیبې هم لرله. بیا د نورو پلونو دونه کتیبې نورې نه لرلې.
له دې نه وروسته بل مشهور پل چې د کابل په خار کې د فرزند پل خشتي پل ده او د تیمورشاهي پل ده په دې حصہ کې مستعد یو څه
پل امدا پل خشتي هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دی او البته د یو شهر یادمون ول لاغه ده چې په دې کې مرمت کاری شوی دی ان نوې جوړونې په کې راشوي لکه چې د 1344 کې د فائدہ امیر وزارت نو جوړون کې د پل خشتي امیر حبیب الله خان تیمورشاهي پل خو دام دې په خانه پل مرمت کاری چې په دې کې شوی هغه په وروستي وختونو کې اته ځای شاه په وخت کې په کې مرمت کاری شوی چې دغه بازار چې په نامه د بازار شاهي وو من ته دا پل هم عینن د پل خشتي تقریبا په یو وخت کې جوړ شوی دی
استاد ځینې پلونه د ځینو افرادو د ځینو اشخاصو په نوم دی په دې حصہ کې مې یو څه معلومات راته راکړئ څو داسې پلونه لرو
په خپل مصرف باندې په ګډ داستان خان د پلونه چې هغه ډېره خطره چې دغه سین عرض چې دی سوری کم دی او بل هغه پل چې دی تقریبا ډېر عادي جوړ شوی دی مګر هغه د هغه د خوانه دی او په نوم باندې چې دی محمد غوث خان پل دی چې هغه دولت خوانه خو د ده په نوم چې دا پل محمد غوث خان جاده د دلامان هم د دې پله نه تیریږي جاده چې دې مزنګ نه چې تیر شي او بالاخره هغه قسمت راځي چې سړک د سری غزنی نه راځي دغه د سری غزنی په برخه کې دا د محمد غوث خان پل موجود دی او هغه یوه کتیبه هم لري لکه د هارتل د پل غونې چې دا کتیبه کې مثلا دا محمد غوث خان په خپل دغه یو افسرو او د آزادۍ په جنگ کې د اشتراک کړو په دې سامان د پل دغه په نوم باندې مسمه دي نو دا ټول پلونه چې جوړ شي په شخصي توګه باندې یو پل نه دی جوړ شوی
د محمود خان استاد څنګه
خو محمود خان خو ما مخې ته وی چې دا شخصي جا په وخت کې دا جوړ شوی دی او په خپل محمود خان دا د د خزي مثلا خپلوانو د قوم نیو او هغه په جاګیر باندې جاګیر یو اصطلاح ده چې دا ډېر وخت نه موجوده ده خواني خلکو ته معاش نه ورکول کېده د معاش په حساب یو قسمت زمکه ورکول کېده دغه زمکه حاصل به دخور نو دغه معاش ته جاګیر وای همدغه محمود خان چې دغه د خپلوان نو او دلته جاګیر نو هغه هم یو قلعه ځان ته جوړه کړو قلعه محمود خان په نوم باندې مشهور و بل اخر دا پل چې په دې سیمه کې جوړ شو په نام د محمود خان باندې جوړ شو مګر محمود خان په مصرف نه دی په اهتمام د دوی باندې جوړ شو ویني د پکې د جوړولو برخه اخیستې ده
څو نو په دې حساب باندې زموږ په غټو پلونو کې تر ټولو لرغونی به همدغه د محمود خان
اول پل محمود خان دې پل اخیستې ده
په دغه پلونو کې چې تاسو یاد کړو دغه ټول خپل الپات دي ک تخریب سوي دي
په دغه پلونه چې دي دغه جمله نه د لرزانه کو پلونه نه پیسې کې پلونه په حساب باندې نوی جوړ شوی دي په البته په معاصر شکل نه خو د پخوانی نه په دویمه قدمه کې مرمت کاری شوی یو پلم دغه پل چې علي گذر علي مردان په خپل د مراد خانې سره وصلې چې دغه پل نه وې هغه ول په خپل حال نه بل پل چې راځو هغه هم تقریبا چې هغه متوې ماشين خانه ده هغه خو دې بنستنه ده برخو سره دا کوي هغه پل هم د نوی شکل لپاره راغلی مګر دا نوې پلونه چې دی په دې کې هم نوې پلونه جوړ شوې دي د مثال په توګه پلې هارتن فعلاً تاسو معلومه ده چې هغه بسازي شوی دی او د دې په یوه بل پل د هغه په د پاسه آلته جوړ شوی دی همدارنګه موږ تاسو ګورو د پلې هارتن راکته نوې پل چې د شمشینه علیه الرحمه پل دی د هغه نه د پاسه بل موږ ګورو چې د اسمایي پل جوړ شوی دی په دې ته چې موږ تاسو راځو بسازي په حساب په خپل شمشینه پل هغه بسازي شوی دی په دې وستنی وختونو کې او په روستین وختو کې د ترکیه د تنبیر په واسطه باندې د پول محمد خان خپل عام عین له کې د پول باغونه غونې جوړ شوې دي او د اساسي پول چې به روسته روسته جوړ شوی هغه د میکرویانو پول دی چې مثلا د څو میکرویانو د لومړي میکرویانو سره د
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه ام دوم روا کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لا 3 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسئ
دشمن وطن تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام. حکومت غواړي چې په خلکو څلور ډوله بیمه جبري کړي. څومره ښه حکومت دی، څومره د خلکو له غمه مړ دی. خلک جبرن بیمه کوي چې په راتلونکي کې له ستونزو وساتي، خو کارپوهان بیا بل نظر لري او وایي چې حکومت تر اوسه ځان نه دی بیمه کړی، نو خلک خواران به څنګه بیمه کړي. د خپرونې په پیل کې درته د دولتي او شخصي ځمکو او ملکیتونو د لوی غاصب د افشا کولو او محکمې راپور لرو، او پر راپور کې به واورئ چې حکومت لوی غاصب ته څه ډول جزا ورکوي.
خاغلی او اغلی خبر یالانو، لکه څنګه چې دا ډیره موده زموږ هیوادوال او مطبوعات ته دی غوښتن کې دي چې د ځمکو د غصب اداره د هیواد په کچه لوی غاصب خلکو ته ور وپیژني او رسوای کړي، نو له نیکه مرغه نن هم دغه وخت را رسیدلی دی. د هیواد د دولتي او شخصي ځمکو او ملکیتونو دغه لوی غاصب هغه شاغلی دی چې په مرکز او ځینو نورو ولایتونو کې له دوو دریو لکو جریبو څخه زیاتې ځمکې په زور غصب کړي دي، او نوموړي په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د نوموړي غاصب د غصب کړیو ځمکو ټول مشخصات په دغه دوسیه کې قید شوي دي. نوموړی غاصب به ډیر ژر د خپلو اعمالو په جزا ورسیږي. مبارک موسا.
زه لوچ بارک د باغ تلویزیون خبریال، که مهرباني وکړئ او د نوموړي غاصب نوم واخلئ.
معذرت غواړم، معذرت غواړم، موږ د چا نوم نشو اخیستلی، ځکه کېدای سي چې نوم اخیستل یې انساني کرامت او شخصیت ته تاوان واړوي، چې موږ نه غواړو د یو چا انساني کرامت او شخصیت ته تاوان واوړي، که څه هم د ځمکو لوی غاصب وي یا بل هر څوک.
وبخښئ صاحب، دومره خو ویلی شئ چې نوموړی د ځمکو لوی غاصب د حکومت جکپوره چارواکی دی او که وړوکی؟
که ووایم چې لوړپوړی چارواکی دی نو هم به دروغ نه وي، او که ووایم چې لوړپوړی او مهم چارواکی نه دی نو زه په هر صورت له دې زیاتې نور نسمه مشخص کولی. زیات معلومات به له محکمې څخه ترلاسه کړئ. په مخه مخه.
د هېواد د آزادو، نیمه آزادو، لږ آزادو مطبوعاتو راغلیو استازو، محکمې د څارنوالۍ د معلوماتو تحقیق او تفتیش تر لوستلو او د متهم په اړوند له مکملو پوښتنو، ګروېګنو او څېړنو وروسته د هېواد په سطحه د دولتي او شخصي ځمکو او ملکیتونو لوی غاصب تشخیص په جزا محکوم او زندان تور معرفي کړ. هو، دا د هېواد اداري فساد، زور زیاتي او چور په تاریخ کې لومړی پېښه ده چې د هېواد دولتي او شخصي ځمکو دومره لوی غاصب په یوه عالمي محکمه کې په جزا محکوم او زندان ته لیږل کیږي.
زه پیکی د اوربل تلویزیون خبریاله. دا چې محکمې دومره غټ کار کړی دی نو ټول ډیر خوشحاله یو، او د دومره لوی کار او غټ جرأت کولو مبارکي درته وایو.
مننه.
د ما پوښتنه دا ده چې دغه لوی غاصب څوک دی، که یې نوم واخلئ؟
نوم یې په ډېر معذرت سره چې موږ د دومره لوی غاصب نوم نه اخلو، او هغه د دې لپاره چې دغه شخصیت ته توهین ونه شي. کار څه کړی دی خو بیا هم د دې هېواد یو لوی او مطرح سیاسي او ملي شخصیت دی، نو که زحمت نه درته کیږي د نوم پوښتنه له زندان څخه
وکړئ.
وبخی، د څه لپاره مو تشریف راوړی دی؟ مو حکومت مطبوعاتي کنفرانس نه دی راغوښتی؟
د مرکزی زندان لوی قماندان صاحب، موږ د مطبوعاتو استازی د دې لپاره راغلی یو چې د دولتي او شخصي ځمکو د لوی غاصب نوم واخلئ، چې دا دومره لوی او غټ جنایتکار کوم محترم دی.
د کوم لوی غاصب؟
هغه چې تیره ورځ محکمې په جزا محکوم کړی او دلته را لېږلی دی.
هغه
صاحب
ګرانه، دغه لوی غاصب نوم موږ ته هم نه دی معلوم، ځکه محکمې یوازې په جرم د محکومېدو دوسیه را لېږلې ده. او هغه هم داسې دوسیه ده چې د نوموړي لوی غاصب زیاتره مشخصات پکې لیکل شوي دي، خو له نوم لیکونه په دې خاطر ډډه شوې ده چې د نوموړي ښاغلي انساني کرامت او شخصیت ته توهین ونشي.
نو تاسې به د هغه دوسیه زنداني کوئ؟
هو فعلا، خو همدا کار کوو، او هغه هم د نوموړي د انساني کرامت په خاطر.
هر خپلار زوی ته د کاروبار په اکله د خپلو تجربو څخه ورزده کوي، او په دې ډول به زوی سبا ته لکه د پلار په خپل کاروبار کې ښه ماهر وي. د همدغسې یو زوی او پلار په کاروبار مو خبرو.
وعلیکم چنار.
څه وایې دادا؟
سبا ته زه دکان ته نه درځم چې پام دې وي څوک لا درڅخه ودی کې.
ښه، ته ولې نه راځې؟
بچی، یو ځل دې د بابا پوښتنې ته ورځم.
ښه، بې غمه اوسه دادا. هغه نوی چای مو چې راوړی دی هغه څنګه کوم؟
آفرین زویا، ښه دی چې را په یاد دې کړ. هغه یو څه په راوا کې واچوه، څه په ټوکري کې واچوه، او څه یې په بوتل کې واچوه.
ولې درې ځایه واچوم؟
کم عقله، درې ځایه د دې لپاره اچوو چې بیا یې په درې جلا جلا بی وپلورو.
دادا، څه رقم یې په درې جلا جلا بی وپلورو؟
ولې هغه بل ځل دې هېر شو؟ کم عقله، نه دې ککری په کار واچوه. هغه یو ډول چای مو چې درې ځایه اچولی وو او په هر یوه مو جلا بی ایښې وه، په یاد یې شو؟
خا، هغه خې
وو اله پهله چې پوس وي د روا کیلو په 200 افغانۍ ورکوه. فکر دې دی
او دادا،
د ټوکري په 200 شل افغانۍ ورکوه، او د بوتل په 250 افغانۍ پوس وي.
او دادا، پوه شوم.
دا څه وایې وسړی؟
رښتیا وایم ښځې، هغه بل ځل مو همداسې چل کړی و. له ټولو چاینو څخه همدغه هم جل خلاص شو او هم یې ښه ګټه وکړه.
ولې خلک یې نه پېژني چې درې واړه یو ډول دي؟
تر تا مې جار کې نه، خلک خوارانی چیرته پېژني؟ هغوی د بوی له مخې پېژني او خوښوي یې.
څنګه؟
څومره ساده یې ښځې. خلک ګمان کوي چې کوم چای ډېر قیمته دی نو هغه ښه دی.
راځئ چې اوس د یو خیاط دوکان ته لاړ شو چې هغه څه کوي.
وروره، کرایه جامې لرې؟
او دغه دي خوري، همدا اوس مې ګنډلې دي، آخرین ماډل دي.
کرایه څو ده؟
کرایه د تا لپاره په شپه 200 افغانۍ.
200 افغانۍ خو ډېرې دي، 150 افغانۍ به درکم.
د څو شپو لپاره وړې؟
د درې شپو لپاره.
دا څومره اوږد واده دی چې درې شپې دوام کوي؟
واده یوه شپه دی، خو دوه شپې یې د وړو د پلار دپاره په کور کې اغوندم.
صحیح ده، خو چې خراب یې نه کې، که نه تاوانیې بیا نشي پرې کولی.
ځه بې غمه اوسه، خرابوم به یې ولې.
سمه ده، دغه دي تیارې مې په پاکټ کې درته اچولي دي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی خوري.
خیر اوسې. هغه جامې خو به مې تیارې وي؟
دا خو مې یو ځلې په ځان هم وننه وي چې برابرې دي او که نه.
دا څه وایې خوري؟ وایم پوره د تا په اندازه دي.
ما ویل هغه د ما جامې تیاری دي که نه؟
اوس پوه نه شي، او که پوه شوه چې د دې جامې په کرایه ورکوم نو په خدای چې خبره خو میان ته پولیس او ماموریت ته ورسیږي.
تا ته وایم
پوه شم خو ډېرو بغه چې لا نه دي جوړې شوي.
ښه نو زه لاړم، د خدای په امان.
زه په مخه دی ښه خورې زه.
ولې خو همدغه نن یې وعده وه.
و خورې وعدې خو حکومت هم ډېرې کوي، خو پوره کړې یې وام نه ده.
د حکومت وعدې پرېږده، د خپلې وعدې خبرې کوه.
زه څلور ورځې وروسته راشه، تیارې به مې درته ګنډلې وي.
ولې څلور ورځې؟
څلور ورځې وروسته به د ټولو ارمان پوره وي.
پوه نه شوم.
ما پسې ګرځه کورې آسې.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، هیله زرمتی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
The owner to the owner.